ډیره زیاته مننه فرشته نگا دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی استازی زلمه خلیلزاد ویلي طالبانو سرخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. د سوریې د جګړې له تازه حال مو هم خبرو خو په سر کې بام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشر د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولس جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي. او امریکا د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري وغندله. خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استیناف د څارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي. د هرات د والي وایان جیلاني فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په تلیفوني خبرو کې هرات ته د دې پلاوی د استولو خبر ورکړ.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده
دوی ولسمشر هرات له والی سره په تلفنی خبرو کې سربیره پر دې چې خواخوږی څرګند کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې ډاډې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په پنځمه ناحیه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د هرات د والی وایان همدار زویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمیر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د هرات د استناف پر څارنوال د حملې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. ولس جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي. دا ولس جرګې اداري پلاوی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه. د ولس جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل دا ولس استازي تمه لري چې د فا وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدان به ډېر ژر د اعتماد رایه اخیستلو لپاره معرفي شي. د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. محمد معصوم ستانکزی دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته هغه خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه او مسعود اندرابي وروسته هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو چې پخوانی مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه. چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ تېر کال په تلې میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې دوه څلوېښت کسان وژل شول. اسوشیټ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي لیکي د پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي دي. په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بشپړ رپورټ نن خپور شي. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلی او پر روسیې غږ کړی دی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگټن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشیني څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنګي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کیږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس پر روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کړې ده په دې برید کې د ماشومانو ناروغانو او روغتیایي معمولانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. کیری ویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبې د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکی وګړي وو ووژل شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته ولاړ. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کړی دی. بایدن زیاته کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده، موصل ښار تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه و. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 10,199 ته رسیږي، چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړل او پر دواړو لورو یې انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسیون د کار مخه نیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
از لحاظ مسئولیت څارنوالی ها و قضات ما هنوز هم خواستی های وجود داره.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ لپاره یو ډیره لویه موقع ضایع کړه. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي پر څرګندونو جوړ رپورټ اورئ. یو شمیر مدني سازمانونه او د ډیموکراسۍ ملاتړ بنسټونه د خانولي عادل د تحسن ملاتړ کوي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د نجونو د ورکلو په ضد مبارزه پیل کړې ده. په سوریه کې او د دې هیواد په حلب ښار کې د روانو تاوتریخوالي او جګړو په اړه درته هم په همدې خپرونه کې رپورټ لرو. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی. قاضي القضات سید یوسف حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکوونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. ښاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. احمد تکل او په دېره نور.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او څارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو 2 میاشتو کې 3 تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت
لبد امرغ زمونگ ده سارنوالانو او قاضیانو چې په هیواد کې د عدالت او د قانون د حاکمیت تطبیقون کې دي، د خوندیتوب په برخه کې له هم نیمګړتیا وشته. موږ په تیرو 2 میاشتو کې خپل 3 ډیر ښه قاضیان له لاسه ورکړي چې د هیواد دښمنانو شهیدان کړي دي. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زله هغه قضات او ترنولانو چې د باغیانو محاکمه کړې او د اعدام حکم ورکړې مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به دوی محافظت وکړو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کې مړه او ټپیان شوي دي. همداراز په 1992 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې 14 اولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حملې مسولیت هم طالبانو منلی و او هغه مهال یې ویلي و چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکوونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 899 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د ځانګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د دې مرکې نور جزئیات د فرسي چلرزی په دې رپورټ کې اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره د واشنګټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
That has been the issue of the U.S. inability to deal effectively with the Pakistan.
خلیلزاد وای په تیرو شپږو کلونو کې د ستونزو چې واشنگټن له پاکستان سره پارلمان چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزې په حل کې ناکام سو، تر ډېره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما باور دا یوه ستره ستراتیژیکه مسله وه چې نور مسایل ورڅخه راپیدا سو او ډېر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوش د ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماتانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته یې د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په طلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټولې نړۍ ورپامو، امریکا په دې کې ناکامه شوه چې په دې وپوهېږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کېږي.
After you do something big and significant like use force.
ما باور دی وته لای موخه وځکه کله چې تاسو یو ستر کار وکړئ لکه له زوره کار واخلې او یو حکومت نسکور کړئ لکه موږ چې د طالبانو د رژیم په وړاندې وکړ، دا ډیر پام جلبوي، اعتبار پیدا کوي. دلته هم زما باور کوم چې وختي په پاکستان زیات فشار راوستي وای او په اوایلو کې موږ د دې په نزاینو جوړېدو ته اجازه نه ورکړي، ډیر پرمختګ
کړی.
د خلیلزاد په وینا د وخت له تیرېدو سره د امریکا اعتبار او سیمې ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکه شو.
deal effectively with the Pakistan or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیلزاد وای د وخت له تیرېدو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکه شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکي شروع کړه او یوازې دومره همکاري راسره کوله چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ خبرداری ورکړ چې که پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل دې پخواني ملګري ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه له بې اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داسې کېږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
د فرشتې جلالسې په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه ده کړې. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې خپلو ځانګړو ځواکونو همکار اخیستې ده. دا موضوع نیویارک ټایمز ورسپاڼې تر دې سرلیک لاندې د اوباما وروستی چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر ونی ملسی زمخ کې دا واک تر لاسه کړ چې امنیتي ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مله پیښه وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د عبد لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه یې وکړه چې د هغو پرست له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته یې پناه ورکړې ده. نیویورک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې اصلي عاملان یا وژل شوي یا نیول شوي، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شاید د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما پخواله د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و، خو د دې ادارې استدلال کاوه چې هر هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هرو مرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واکه ګټه واخلي، شاید نوی حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نښه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ترید کروز ویلي دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورځپاڼې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړي. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډېر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان او همداراز افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي هم د افغان طالبانو پر حملو چې له پاکستانه تر حقیږي د پاکستان د سترګو پټولو پړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر اورو.
د کابل له خونړۍ حملې وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامي عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤل هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کېږي. ده ویلي،
مونږ باید لومړی هغوی د خبرو میز ته کینوو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
taken collectively and then implemented collectively.
خو شاغله حکمت خلیل کرزی ټایمز اف انډیا ته ویل چې د همکاریو په څلور ارخیزه غونډه کې ویل سی وو چې طالبان باید مذاکرات ته حاضر کړای شي. خو کومج طالبان د سولې میز ته حاضر نکړل، څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دیش منې دوهمې برخې ته متوجه کوي. شاغلی کرزی د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنگتن ته تللی وو او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي. هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن د امریکا د استاذو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
یو شمیر مدنی سازمانونه او د دیموکراسي ملاتړ بنسټونه د خانولي عادل د تحسن ملاتړ کوي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. دغو مدنی فعالانو د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې د خانولي د تحسن د خیمې ترڅنګ په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خانولي مشروع غوښتنو ته د پام وکړي. په عین وخت کې افغان چارواکي د مدني فعالانو دغه خوځښت ستایي او له دیني عالمانو غواړي چې په بدو کې د نجونو د ورکولو پر خلاف تبلیغ وکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
که څه هم په بدو کې د نجونو د ورکولو د فرهنګ په خلاف د خانولي عادل پر تحسن سوارلس ورځې اوړي، د مدني بنسټونو فعالان وایي چې حکومت تر اوسه هم د دغه ځوان مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یو شمیر مدني سازمانونه او د دیموکراسۍ ملاتړ بنسټ د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او د خانولي عادل ملاتړ اعلان کړ. دوی له حکومته وغوښتل چې دغه خوځښت ته دې جدي پام وکړي. دوی په یوه پریکړه لیک کې له جمهور رئیس نه هیله وکړه چې په دې اړه د یو فرمان صادر کړي. ریکړلی کې د عبدالسامد په نامه یو ځوان ولوس چې پکې راغلی وو.
از جناب رئیس جمهور اکیدن خواهش میکنم که فرمان جدید
له جمهور رئیس څخه په کلکه غوښتنه کوو چې په بدو کې د انجونو د ورکولو د منې فرمان په ټول هیواد کې صادر کړي او څوک چې دا فرمان ونه مني باید مجازات سي.
د غونډې ګډونوالو په کابل کې د ملګر ملتو د سازمان او نړیوالې ټولنې له دفترونو وغوښتل چې پر افغان حکومت د فشار راوړي چې په بدو کې د انجونو د ورکولو مخه ونیسي. خانولی عادل لسوار لسورز و راهیسی د کابل خار په دارالامان سیمه کې په بدو کې د نجونو د ورکولو د دود پر ضد د تحسن خیمه ودرولې ده. خاغلی عادل وای چې د دو ورونه وژل شوي او قومي مشرانو تصمیم نیولی چې د وژل شوو په بدل کې د مقتول کورنۍ ته دو نجونې په بدو کې ورکړي. خانولی وای که د افغانستان خلک ټول سره یو لاس شي دغه دود له منځه وړلی شي.
حرکت ما آغاز کردیم و امیدواری به خاطر هست که ما بین
ده حرکت مو وکړ او هدف مو داده چې خلک لدې حرکت سره یو ځای کړو. دا سورز براسي چې څوک د حرکت پر خلاف عمل وکړي د خلکو په دشمنانو کې به وشمیرل سي.
د مدني ټولنې د غزوانان وای چې که حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړي نو مظاهره به هم وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل وای چې د دغه ځوانانو حرکت ستایي.
کاری جوان قابل ستایش است، حکومت از دایشان حمایت
د دغه ځوان کار د ستایلو دی. حکومت د ده د مرام ملاتړ کوي خو په کار ده چې په لوړه کچه پرې هم بحث وشي او دیني عالمان تبلیغ وکړي چې په بدو کې د نجونو ورکول غیر اسلامي عمل دی.
د مدني سازمانونو او د دیموکراسۍ د ملاتړ د بنسټ غړو د حج او اوقافو له وزارت څخه هم هیله وکړه چې په ټول هیواد کې د ملای امامانو له لارې د باب عامه ذهنیتونه روښانه کړي. دوی وای دا عمل د نجونو پر ذهنونو بد اغیز کوي او د کورنیو رواني ثبات له منځه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه په سیال کې چې مسکو د سوریې د حلب خار پر یو روختون د روسیې الوتکو د بمباری تورونه رد کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دا بمباری عمدي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې سوریې ته د بشري مرستو د مؤظف نړیوالې ډلې مشر وایي په حلب خار او د حمص په ځینو برخو کې وضعیت زیات مخ په خرابېدو دی. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
متحدو ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی پرون په یو هوایي برید کې له 6 زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو 2 ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړه دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې.
The catastrophic deterioration in Aleppo over the last 24
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو 2 میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریه کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي چې د دوی په ولسوالۍ کې یو خونځی هم نشته او د پوهنې له وزارت غواړي چې د دوی په ولسوالۍ کې ورته خونځی جوړ کړي. رحمت الله حقانی د کندهار د خاکری سخلی کې که حکومت غواړي چې سوله وشي نو اوربند باید له طالبانو سره اعلان شي. دغه راس له نورستان څخه قاری محمد مدنی وایي اوسنۍ جګړه د پردیو د ګټو لپاره ده او د اسلام له دین سره هیڅ تړاو نه لري ځکه چې په جګړه کې ټول بېګنا او مسلمانان وژل کیږي. د یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی اس ام اس کلیکل شوی دی چې کچې ته د حکومت نه غوښتنه ده چې په هغه مجرمونو دی چې جزا ورته تعین شوی د شرط پرنا کې په علني توګه هغه مجرمینو ته چې شریعت سزا ورته تنشوي د شریعت پرانا کې دي په علني توګه ورته سزا ورکړل شي. دا صدر اډیو اکثر دوستانو اسمسون راغلی او یزل بیا ته نه لکو چې خپل اسمسونه لک په واضح ډول ولیکي ترسو د هغوی اسمسونه د هغوی په لیکل شوي انداز او الفاظو کې اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث خپرېږي. د بحث کوربه یوسف خان ازدران دی. خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټاکل شوې ده چې له کابل څخه نن یو پلاوی هرات ته لاړ شي او دغلته د استناف د سرنوال د وژلو د قضیې په اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویل طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره نوماندان دوی ته معرفي کړي ترڅو د اعتماد رایه ورکړي. د متحده ایالاتو د سوریې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو بمباري غندلې او له روسیې غوښتي چې پر ولسمشر اسد فشار راولي څو دغه شان بریدونه ترسره نه کړي. او د ملګرو ملتونو د یو نوي تخمین له مخې د اوکراین په جګړه کې 9333 کسان وشل شوي دي. اوس هم یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ.
یو کلی زر غږونه.
دا یو کلی زرغګونه ډرامې مینوالو د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د چاپیریال ساتنې مسولین کلی ته راځي او بټۍ تړي. راځي په دې برخه کې واورو چې محکمه د اسلم پاک له څه حکم کوي.
د جمیل پلارا، هغه د بټۍ مسله څنګه شوه؟ له پرون ورځې راهیسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړ، ګورو به نو چې څنګه بشي.
ښه، شکر دی. پوهېږې، ډېره موده پس مولا تنابه جامې پاکې راټولې کړې، ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره، بټۍ خو اوس بنده شوه، عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله زوه؟ له قانون سره دی چا زورم برابر نه دی.
رښتیا هم هسې خو څه نه شي کولی، خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي، لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي وو چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده، د بټۍ لوګي دې نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو، ویل یې دا غیر قانوني کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده او بل غیر قانوني کار هم په ماشومانو کار کول دي.
زر لښتې لورې، راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبی ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه و.
ها؟ د دې په ځای چې ملنګ خوشحاله شي خپه دی؟
ولې زویه، خو وریرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانه یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایه، د ده په هغو وړو ماشومانو زړه نه سوځېده چې د بټۍ په تړلو خپه دی؟ واړه ماشومان لوڅې پښې په شنو خټو کې تور تاو کښته ګرځېده.
های های، وای لیوانای په خپل کار کې هوښیار دی، اوس وخت کې څوک د چا نه مانی. په رښتیا هغه ګل محمد نه خبر شوې؟
نه نه، په ګل محمد څه شوي؟
شکر دی اوالی راغلی. وای راځي، خدای دې په خیر راولي.
قاضی صاحب، اسلام د دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د 100 ګرامو پوډرو سره نیول شوی او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی. د پر متعدینو پوډر خرڅول
قاضی صاحب باور وکړئ چې زما ګناه نه ده، ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خاص لما نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو چې هم یې ستا امنیت خوندي کړی وای او هم یې هغوی نیولي وای؟
قاضی صاحب ما ته هیڅ وخت په لاس رانغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضی صاحب د شواهدو په اساس اسلام مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیله صاحب ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضی صاحب.
او اجازه ده.
زه پر دې خبره چې اسلام مجرم نه دی به قانون په اساس ټینګار کوم، ځکه دلته د جبر و اکرام موضوع ده او اسلام په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمانه هم دی، نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده، قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضی صاحب د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، د دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضی صاحب چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، دا چې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضی صاحب مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي، اسلام خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضی صاحب زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده. زما موکل اریستل شوی چې دغه توکي وپلوري، نو زه د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام به عزت آزاد کړی شي.
ښه اسلامه د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیلې ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړه ایستل شوی وې چې پر معتادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضی صاحب زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه اول هیڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 24مې ماده د لومړی بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکومی، او دا چې تاسلم د مسولو مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیر مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 24مې ماده پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوی وه نیمایي کیږي. اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکومی، دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب زه رښتیا وایم زه مجبوره کړی وم، ان دا چې د څارنوالۍ مخې ته یې غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا خدای دادا هله چې وزه لاړه هلته ګوره لکه اس غوندې سر اخیسته یې ور منډه کړه.
هڅه وایي جمعه ګله څه شوه وزه چېرته غیبه شوه؟ زړه دې بدمشه لکه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا ته په کومه خوا منډې وهې؟ وزه دې خوا ته لاړه دې به خو خوا ته به له کلي هم لاپسې وتې وي.
چېرته لاړه نو ده ته پوه شم. ای جمعه ګله هله هغه نورې وزې د سیند خوا ته لاړې؟ هله
نه نورې نه تښتي خو همدا یې وایي نه راایسرېږي هسې منډې وهي.
زړه دې بدمشه خدای دادا برقي باق دادې را ومینی ولا ستاله لازه ژوبل شوم زمای ستا په وزې څوک اوس به سیند ته ولیدلی وم.
خیر نه شې خدای دادا که ته نه وای وزه مې تللې وه.
او دا ته یوازې یوازې څه خورې چې پوستکي هرې خوا ته غورځوې؟
مونږ پلې خورم تا هم دار کم ډېر خوندور دي.
نه 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 خورم په دې ګرمۍ کې به مې مرۍ ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړه وه.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني او تا همدا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
څه وکړو پوستکي او پلاستیکونه مه خورم؟
نه نه پوستکي او پلاستیکونه یې مه خوره. اول دا پوستکي او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه بیا زه درته وایم چې څه پرې وکړې.
ته ډېر حوصله لرې. یوازې خو زه ته نه یو که نه نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
وړکیا هغه دی لږه ما خواته د خزلو ځای دی هلته یې وغورځوه.
زه خدای دادا ته اوس ګار پاتې
ګوره جمعه ګله، کار یو له خپله ځانه پیل کړو، دا کلی به ښه صفا وي. ولې هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما، په ما باندې دروح نه ډېر ډېر ګران دی ګلان پکې کرما.
غلط شوې خدای داده، زړه دې بد مشه. زه ته به هم د استاد اولمین خبره ومنو، هم به خپله سیمه کې ګلان کرو او هم به یې پاکه ساتو.
ډېر ستړی شوم، یوه شېبه صبر وکړه چې ساه مې بیخي سوځي.
لږه لاره پاتې ده، دغه دی ښوونځی هم را ورسېد، خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو، خبرې به له چا سره وکړو.
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه، مکتب هم لکه چې رخصت شو، خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي.
باید وي، تر اوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو، هغه به هم وي.
ته ورشه پوښتنه وکړه، زه به د دې ونې سوري ته کښېنم.
سمه ده، خو ګوره لاړ نه شي، کېدای شي تم په کار شي. هغه د زرمینې لور فرزانه، غریبه څنګه خوشحاله روانه ده.
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شي. اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه.
ښه، فرزانې، فرزانې بورې، څومره غلمغال دی فرزانې،
څومره فیسې ترورې.
ته راشه لورې، پوښتنه درنه کوم.
سلام ترورې.
وعلیکم سلام
ترورې. ته رښتیا زموږ ښوونځي کې معلمه کېږي؟
هو غواړم، خو نه پوهېږم چې کله به وشي. فرزانې لورې، اداره چیرته ده؟ مدیره صاحبه مو شته؟
مو شته نفیسې ترورې، کاشکې زموږ ښوونکي شي.
هېچار دي شم، ما تر اوسه خبرې لا نه دي کړې، او ته غواړې چې ستاسو معلمه واوسم؟
ترورې، هغه د زموږ د مکتب مدیره.
ښه، خیر یوسې، ور به شو.
سمه ده، درځه ترورې، ته د ګلانو له شانه به ورشو. هغه ده، هغه مې درې ته ننوته.
سمه ده، خیر یوسې فرزانې، ښه شو چې ته راسره شوې.
ترورې، زه ځم کور ته، راباندې ناوخته کېږي.
هو هو لورې، ته لاړه شه، مور به دې وارخطا شي.
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده، زه لاړم. د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه. سلام مدیره صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه.
مدیره صاحب، زه نفیسه یم، په همدې کلي کې ژوند کوم، زامن مې په همدې مکتب کې درس وایي، عبدالله او محب الله.
ښه، ته د غوث الدین مېرمنې؟
هو مدیره صاحب، زه راغلی یم چې دلته معلمه شم.
څومره درس دې ویلی؟
تر دولسمه مې درس ویلی.
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي.
وی، ما خو نه دی ویلی.
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي، تا سره به موافقه وکړو.
شکر خدای.
خو دا ځان ته شرایط لري.
شرایط څه دي؟
ته شهادتنامه لرې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې خوږو مینهوالو سلام او د جمعې ورځ مو نیکمرغه. تاسې د دې ډرامې په یو سلو اته څلوېښتمه برخه کې واورېدل چې نفیسه د اقتصادي ستونزو او د دې لپاره چې په کوچنیو ماشومانو یې درانه کارونه نه وي کړي، د کلي په یو مکتب کې معلمۍ ته زړه ښه کوي، خو هغه په یوازې ځان او د میړه له اجازې پرته کله هم دا کار نشي کولی. د اونۍ پوښتنه مو هم دا وه چې د ښځو لاسنیوی او د هغوی سره چالو چلند باید څنګه، د کور له اړخه څنګه وي. په داسې حال کې چې د قوانینو له اړخه په دې موضوع غږېدلی یو، ستاسو د غوښتنې پر اساس مو دیني عالم د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره دلته سټوډیو ته راغوښتی، او د ورته پوښتنو ځوابونه به له ده واورو. له تاسو اوریدونکو هم اورو چې تاسې د ښځو کار ته تر کومه حده په ښه نظر ګورئ، او د هغوی لاسنیوی آیا خپل مسؤلیت ګڼئ که نه. په نننۍ خپرونه کې لما یوسف زدران سره تخنیکي همکار رامین کاکړ او د دې اونۍ میلمه قاضي طلب الدین قدیری دلته دي. قاضي صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منلی او دلته راغلی، ستړي مه شئ.
سلامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام.
د ټولو لپاره سلام عرض کوم، بیا پته غوځنه
مننه.
البته تاسو ته معلومه ده چې په دین د اسلام دین د علم دی، او هغه نړۍ چې د جهل سره مخامخ وه په راتګ د حضرت سید المرسلین باندې، د هغه نړۍ د کفر او د وهلو د ټکول او د ظلم نه وژغورل شوه، او ځای قلم او علم ونیو.
دا خبره وه چې اوریدونکو غوښتنه کوله چې یو دیني عالم ولرو ترڅو دا موضوع لا ورته روښانه شي. مننه چې تاسو راسره. درنو اوریدونکو ته هم وایم چې که تاسو کومه بله پوښتنه لرئ په دې اړه باندې او یا نظر لرئ، کولی شئ زموږ سره یې شریک کړئ. زموږ سره د خپلو نظرونو د شریکولو شمیرې دي 0999 203 1540، او بله شمیره مو ده 0828 255 555. کولی شئ د شمیرو تر سره اړیکې ونیسئ. ستاسو تلیفون اړیکو ته منتظر یو. له قاضي صاحب څخه به په پیل کې واورو، له هغې وروسته تاسو ته راځو. قاضي صاحب، د ښځو د کار او یا د هغوی د تعلیم او سواد د حق په اړه موږ لږ ډېرې خبرې کړې دي په تېرو خپرونو کې، خو نن کله تاسو واورو اورېدونکو ته ووایئ چې په دې اړه دیني ارشادات څه دي، په دې اړه کوم اورېدونکو ته ووایئ.
نو بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله په قلم اعظم کې فرمایي: للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسبنا. د نارینه و د پاره هغه څه دي چې دوی کسب کوي، او د ښځینه و د پاره هغه څه دي چې دوی کسب کوي. او ورد علم کې فرموي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې طلب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمت، پر نارینه و ښځینه باندې په یوه روایت مسلم و بخاری کې داسې حدیث راغلی. خو دلته یو اشتباه باید ونیشي چې دا کسب او کار داسې نه دی لکه چې جهان د غرب یا نور نړۍ د کفر یې تعبیروي. هغه دغه دی چې دغه یوه ښځه کار کولی شي، او فعلا د مسلمانانو ښځې ټول په خپل کار باندې ډېرې سختې مشغولې دي. ډېر لوی کار د مینځلو، د پخلي او د لوښي د ټولې لپاره مصروفې دي. نو دا ورسره شرط دی چې له هغوی سره به خپل حجاب مشروعی وي، او هغه به ورته ضرورت لري. نو د هغو دپاره په دوی باندې د کسب کومه مانعت نشته. دوی آیت هم ثابت کړی او حدیث مفصل موضوع دی. علم بیا ډېره مهمه ده، ځکه که یوه مور د مسلمان نو که یوه مور مسلمانه وي او عالمه وي، نو هغه طبعا هغه خپل اولاد په علم تربیه کوي، او که عالمه نه وي نو هغه جاهل پاتې کېږي لکه اکثره داسې وشول. نو د دې دپاره دغه ضروري علم، شرعي علم، خصوصا د ادب او د اخلاقو دپاره علم دا یو ضروري شی دی په اسلام کې، چې باید هر مور یې د اسلام ولري
او بیا نورو ته ورسوي. بصیر احمد، لومړنی اوریدونکی دی، موږ سره په تماس کې دی، دی مخلو چې نظر لري که پوښتنه لري. مهرباني. بله بصیر جان، ستاسو اړیکه زمونږ سره اوس وسه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر راغلی، ستړي مشي.
محترم که موضوع
خا، تاسو رادیو له پیل نه دا اوریدلی؟ مونږ د ښځو د کار د حق په اړه باندې غږیږو. تاسو په کوم نظر ورته ګوري؟ دوی کار کولی شي، نشي کولی؟ که کوي، شرایط باید ورته څه وي؟ په داسې حال کې چې کور کې اقتصادي ستونزې ولري، واړه ماشومان ولري، په دې اړه باندې غږیدو.
محترم، زه خو دا وایم چې دا ملک د اسلام دی، په دې کې چې کوم اسلام ورته هغه د دې حق ورته وي ټول، چې دې ته د کار اجازه وي، کور اصول اجازه وي. سم چې اسلام ویل هغه محترم مودي صاحب هم اسلام څه وایي، هغه کوبزک دا اسلام ملک
په هماغه شرایطو برابر شي. ستاسو نظر او پوښتنه خو نه لري په دې اړه؟ مننه بصیر احمد. لومړنی اوریدونکی او بل اوریدونکی هم اخلو چې دی څه وایي. مهرباني ورور، تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی، خبرې وکړئ. بله،
السلام علیکم.
د رادیو غږ مو بند کړئ او د تلیفون لار موږ سره وغږی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
انجینر بصیر له میدان شهر سره تماس کیم.
ډېر په خیر راغلی، مهرباني.
خیر اوسې ورورا. په دې کې خوش چې د عالم او د جاهل تر مابین ډېر فرق ده. یوه ښځه چې عالم وي، خصوصا په دوو فیلډو کې چې او د استادۍ، موږ ښځینه استادانو ته ډېر ضرورت لرو. یو د طب فرشته کې چې موږ ډېرو اعشد ضرورت لرو، ولې متاسفانه اسلام خو په دې کې شک نشته چې ښځې او نر ته دواړو ته د علم د اصول په هکله مساوي حقوق ورکړي، خو هغه بیا ځان ته شرایط لري. افغانستان موجوده تعلیمي نظام ته وګورئ، زه خپله پوهنتون کې محصل وم، فارغ وم، په وخت د مکتب دوره کې چې شاګرد تعلیم بلل کېږي تر دولسمه، هلته هغه جنوکۍ علاحده تعلیم کوي، نارینه علاحده کوي. په وخت کې یونیورسټي ته چې کله رسېږي چې د نجلۍ شهواني قوه هم حد اکمال ته ورسېږي، هلک هم بلوغ ته ورسېږي، بیا هلته یو خو ایجوکیشن سیستم را چې هلته بالکل اسلامي اصول بالکل نه مراعات کېږي او د اسلامي اصولو سره مطلقاً په ټکر کې
شرایط، یعنې تاسو اړتیا یې ګڼئ یا شرایط باید ورته برابر شي؟ په دې نظریې
د علم د حصول د ښځو د علم د څوک نه کوي، دا د جامعې د پیشاب سبب ګرځي. باید په دې پافشاري وکړو، ولې کوم اصول چې اسلام ورته وضع کړي دي هغه باید مراعات
کړي،
او تر څو چې دا اصول مراعات نه شي دا مشکل به په جامعه کې تر اباده وي
او څوک به اجازه نه ورکړي. لاړ شي، مهرباني ستاسو نظر مو خپور کړو. پښتنه خو نه لرې بل اردن کې مخلو مولي صاحب تاسو ته راځو بیرته. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل لیک خبرې وکړي. موضوع تاسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام، مهرباني. بخیر
راغلی محمد صابر ما د کابل نه.
او صابر خان بخیر راغلی.
بخیر اوسې، بخیر اوسې، ژوند اوسې.
مهرباني
زما هغه دا دی نظر مې وروره، نظر چې صحیح ده چې علم دا فریضه د مسلمان او د مسلمانې ښځې دواړو ده، اما دغه کار نفقه د ښځې د زوجې په زوج باندې ده، په خاوند ده، نه په ښځه باندې. نو دا به یو قسم ظلمي چې یو سړی ښځه باندې کار کوي او خپله کور کې ناست. یوه موضوع بل موضوع دا ده، اکثره بعضې زنانه چې روانې دفتر ته او کار ته ځان نه لري، آرایش سینګار د په دفتر کې دغه کوم نارینه چې ورسره دي هغې سره ګپ و شاپ ټوکې مذاقې، نو دا خلاف د اسلام دی.
خیر سه، ستاسو نظر مخبور کو میروانی مولوی صاحب. نظر اخلو اکثر اوریدونکو مولوی صاحب هغه نظر تاییدوي چې ضرورت دی خو شرایط ورته برابر شي. تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
بله، د ثابت خبر ده الحمدلله بسر خان ډیره ښه مهرباني وکړه او دا و فرمول چې یو دوه شو دین چې په اسلام کې ډیر تایید په شوی دی، دا لري چې نفقه د ښځې په مهربان دی ده، که په هرو شرایطو کې وي هغه نفقه به برابرې وي. خو که چېرته ضرورت شي نو آت خو هغه وفرمول چې کسب یې ورته شته، خو کسب کې شرط دغه دی چې هغه حجاب مشروعه بوي او هغه ضرورت د غورو کار دپاره بوي. خصوصا داسې کارونه لکه چې مخکې مې محترم وفرمول انجینر صاحب چې د طب دپاره نارینه ښځینه ورته لاس نشي ور وړی، نشي نږدې کېدای، مشکل نشي، دین باید نشي، او د کورنۍ د اولاد د تربیې دپاره د شرعي علم خصوصا هغه چې ارکان د اسلام په کې فرض دي هغه یو فریضه ده د هر نر مسلمان او د هر ښځې چې هغه باید هغه تعلیم هغه اولاد ته وکړو، هغه اولاد په اسلامي تربیه شي. مثلا کولی شو وایي چې که یوه ښځه مسلمانه ده په کور کې د تعلیم کړی، دا خو یې زوی ته ورښودلي، لور ته ورښودلي چې بچی په تا چا باندې تعرض مه کړه، که مسکین وي نه د هغو سره کومک وکړه.
ستا حق څه دی؟
نور حقونه په تا باندې څه شی دي؟ ته خپل حقونه دې باید ادا کړي. اما په نور جهان د جهل کې خو نو بیا دغه شی نشته، نه هغه خو اواسیاتو ته عصبي او مشکلات
او مولیس بیا خدا ضرورت شو چې ته به د خونځي د برخو کې او کچېری فامیل ضرورت لري فازن کوچنی ماشومان یتیمان ورته پاتې لکه مونږ ډرامه کې او تمثيل غونډه واوریدو، پغی وخت کې څومره باید غی لاس نیوي او شي کومک ور سره وشي تر څو د شرایط ورته برابر شي، بل اخره نفقه برابر کړی شي تر څو ماشومان سالم لوی شي، هغه څه سوال و نه کړي، هغه خلوي شي په دې برخه کې.
نو د خود سره چې کسب خو د اولاد لپاره خصوصا هغه کونډې ښځې خصوصا دغه شرایط موجوده ده افغانستان کې چې په میلیونونه ښځې کونډې دي او د هغه دپاره ضرورت دی چې باید کار وکړو. خو مخکې مې عرض وکړو چې په کور کې شرط هم دغه دی چې هغه لباس مشروعه وي ورسره، او دا چې کار هم کوم مقصد بیا هغه نفقه وي او نه کوم ضرر او بل رسوه، لکه چې مخکې یو ارجمان ده وکړو چې بعضې ښځې داسې ظلمي چې په یو حجاب نه لري، په یوازې دې کې چې خیر یې ورسېږي شر یې رسېږي ضرورت. نو مقصد د شر مهم دی چې هغه شر د دوی نه دفع شي. او حضرت مؤمنینو عائشې ته فاطمه زهرا راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته حدیث شریف کې فرمایي، نو ویې غوښتل چې موږ کار ډېر دی او لاس یې وروښوده تڼو کې وو چې د موږ دپاره یو نفر راکړه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله تشریف نه درلود. بیا کله چې بېګا راغی عائشې صاحب ورته وویل چې فاطمه زهرا راغلې وه، داسې خبره یې وکړه. بیا نو ده ورته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادالفور ورغی د فاطمه زهرا کور ته. حضرت مولا علی فرمائی چې موږ بستر دی خوب نیولای وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ مابین کې کېناستو امر یې وکړ چې کېنئ بیا دې ته مخ ورول چې زه اتو نفر وو ته حق لري خو ګوره ته د پیغمبر لور یې خپل کور په خپله مخکې بوځه بیا یې ماته مخ راول چې تاسو نفر وو ته حق لري تاسو کور ډېر دی خو تاسو هله بیت خپل کورونه په خپله سرته بوځي او بیا یې کولی در کوي نو اوس دې ته وګورو چې شاهزاده اول د جهان د بشریت ته شاهزاده ته ووایي چې کور دې په خپله وکړه او نرتم کدی تنو دته د چکور دین مهم دی دته د چکور شروع تلی
اوردن کې لرو عبد الله په نامو لخص نه موږ سره اړی کني ولی مهرباني عبد الله
سلام علیکم
وعلیکم السلام له تاسو ورو مهرباني
د مولای صاحب نه دا پښتنه ده چې د زنانه او د پاره د وسنۍ کم مکتبونه چې وایي یا په دفترونو کې کار کوي د کار څومره ضرورت ته په اسلام کې او د مکتب چې دوی وایي دا په اسلام کې د دوی لپاره جواز لري او کای نه لري
او بده اړه خو دغه دوه تاسو اورو کبل پښتنه نه لري چې تاسو خپل د ښځو کار حق ته په کوم نظر ګورئ که چیرې ضرورت وي لکه اتمن تاسو ډراما اوریدلې داسې وختونو کې تاسو کوم نظر ګورئ ورته
نو زما خو خپل نظر دا شاید چې په دفتر کې خو هیڅ کار نه اسلام جواز ورکوي چې دوی په دفتر کې د نارینه و سره
نه د اسلام لاړ خ مولوی صاحب وغږېدو هغه تاسو مخه کېږي او تاسو نه خپله پوښتنه تاسو نظر څه دی ځکه هغه مولوی صاحب په دې اړه رڼا واچوله مهرباني
هم نظر هم دا شاید چې په اسلام کې هیڅ جواز نه ورکوي د مولوی صاحب ته زه احترام لرم هغه د خپل نظر دی زما خپل نظر دی اسلام کې هیڅ جواز نه ورکوي چې دی دفتر ته لاړ تر کې دفتری کار وکي زکه چې دغه خلیګه په نرینه باندې ډکی راغله اسلامي علوم دي اسلامي علوم د چکیوم حدیث شریف وایو اسلامي علوم ته متوجه دی هغه هم په داسې حجاب کې کوي اسلامي علوم
دا شرایط باندې مونږ موغږی دو عبد الله خان تاسو په مغه ټینګار کوي مهرباني یو بل اوریدونکو ما خلو د منتظر ته پوښتنه نه درلودله ما مغه نظر یو مهرباني ورور تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده بله خبر یو کې د خبرونه وخت ختم دی بیا مولوی صاحب ته وخت ورکو
اوره
اوره مهرباني
مولوی صاحب ته سلام کوم د زابل ولایت نه عبد الله خبره کوم
له زابل نه عبد الله نن ټول امنامي برابر دي
او ما دا له مولوی صاحب څخه چې دا خو نه دي راغلي چې اسلام کې څه څه ته خو په اسلام کې ډېر حق ورکول شوی دی چې ښځه ما یې خوراکه یې دوا یې څه شي هر شی پر دې پر نارینه باندې الله پاک یې ښځې چې دی بې ساتنه کوي دا په کور کې ده اوس زه په دې ځای ته نه چې دا زموږ خپرونې بار پر دې باندې دي چې ښځو ته حق نه ده ورکول شوی ښځو ته حق نه ده ورکول شوی دا څنګه حق ده او تاسو خپله د کابل د ته ولې مو موضوع نه جوړه چې دا د کابل څه چې بیزي په دغه پتونو نه تر کې دا کوم اسلام جواز ورکړی دی
ته زیات میر عبد الله تاسو نظر مو مخور کو پختنه مو مولوی ستراجي و مهرباني مو تاسو ور خبرونه وخت تکرار
ومنه دو خام دغه وک عبد الله جان ډیر خبر او کوم
دی اوس م پدیم ټینګار کوي چې نه تعلیم حق یا کار حق به هیڅ نشته ورته تاسو لګ ډرنا و چول کچیر ضرورت خو شرایط باید ورته برابر شي
پدې موضوع خبر دغه چې شرایط برابر شي او مقصود او هدف په کور کې داسې نه وي چې هغه حواسات خوښات نفسونی شهوانی تطبیق شي او نور څوکم د کور وستل شو دا حرکت دی په ګناه کې وقف شي چې چتيني واغ دغه باید ممنوع دي دا شي نه وي او کله دا سی وی چې به دي ضرورت لري او اولادونه د کونډه وی مجبوریت لري کپ شرایط موجوده د افغانستان کې نو شرط دا غلی چې واغ په مغه سي د پټو په کې سره خپل کور په مختبې او کومه نه فقط چې ورته زګو لاغه کوي نو نه د شهواني او اغراضي حواسیات دا تدبیق که نور تم ضرر و رسیبی دا سکوت واقعا پای سلام که نشته دی نو بیانات خو دا دیر مهم خبر سنن الحمدلله بدینا که چه بیان آزاد دی نو دیس رسانوی دی پارم دیکتم دا دیر حقیقت لوی دی چه دا حقایق تل دو خانش او دا واقعاتی چه دین دی اسلام دین دی علم دی دین دی حکمت دی دین دی ترحم دی دین دی شفقت دی دین دی عفت دی دی پاکی دی دی ترحم دی نو مگو گرو چه چه رقم باید مو حرکت بکلوی وکزا کار کو چخل باید حرکت بکلوی چی رو بلا رسی او د دې حجاب
څه مری څه فکر کوي بده ټولنه کې ډیر تا وتر خواله چې وخت نه خراب پر نه خبري هغه هم دا وی چې اضافه غوښتنه به وي ممکن د سړیو ذهنونه ورته آماده نه وي
او خبره ده چې وایلم نشته خلکو ذهنونه ورته آماده نه دي او د بل طرف داسې هغه چې دا تقریبا یو داسې مایلون د غرب حقوق ته کیږي او حقوق دغه چې باید خپل مور او شیم ذکر ورکړي ذکر مثل حز الانسان کوم یو حصہ چې پلور سره هغه بود ورکړي چې میړه باندې چې نه پکا دی
خو لاندې دا چې بټول برخ کې میړه او خپل منځ هغه امانګي هم غږي
امانګي او محبت او پایفت سره موضوع د عفت ډیره مهمه ده پایفت او په پاکۍ سره صداقت او په اخلاص سره حضرت ام المؤمنین عائشه
سره خبرونه وخت کم دی بیا په نیمه کته شي بیا هم خنه تر مننه ساسو له حضور نه ډیر موضوعات موردون کو ته ورسله اردن کوم نظرونه خبره کړو نو مننه او راتلون خبرونه کتن بیا پر خبرې کوو مننه ساسو اردن کوم زمونږ سره وایي خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی کولای شي 0 شپږ نوي 0 یو شپې ته 0 یو شپې ته شمیره تر تغیږي پیغامونه هم پرېږدي زه یوسف زدران درس